אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدونکو السلام علیکم از شافی سرداریم دادی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماشمنی پښتو خبرونه پیل سو د دې خبرونه په پیل کې تاسو په مخړی د خبرونو لندیسته
د ورزګان امنیه قومندان وای دغه ولایت د چوری ولسوالۍ د سکوت غوښ لمنځه تللې ده د پاکستان د پوز وایان منلې ده چې آی اس آی د وسلوالو ډلو سره اړیکې لري د عراق د پخواني جمهور رئیس جلال طالبانی مړې نن د جمعې په ورځ خاورو ته سپارل کیږي په لاس ویګس کې پولیس وای هغه موټر پیدا کړی ده چې دوی پسې ګرځېدل مین ویلی مبارزې ته د 2018 کال د سولې نوبل جایزه نن د جمعې په ورځ ورکړل شوه
قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د کابل پروسې بل غونډه تر راتلونکو درو میاشتو پورې جوړیږي خو اوس پر خبرونه زامن مومن تستوي
د ورزګان امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د چوری ولسوالۍ د سقوط خطر لمنځه تللی او د قاطع ماموریت د هوایي بریدونو په ترڅ کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر جنرال آصف غفور دا خبره منلې ده چې د پوځ استخباراتي اداره آی اس آی په هغه هیواد کې میشتو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري د ملی مسلم لیگ په نامه یو سیاسي ګوند چې مشري حافظ سعید کوي د سپتمبر په میاشت کې په انتخاباتو کې برخه واخیسته دغه انتخابات په هغه انتخاباتي حوزه کې شوي وو چې د پاکستان پخواني صدراعظم نواز شریف د لرې کېدو په وجه پرې یو ځلې بیا انتخابات کېدل په زرګونو ماتم کوونکي د عراق د سلمانیا په ښار کې راټول شوي وو چې د کردانو فقید مشر او د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی ته خپل احترامات وړاندې کړي چې نن د جمعې په ورځ په هغه ښارګوټي کې خاورو ته سپارل کیږي چې د ده د سیاسي قدرت مرکز و روسیې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی دی چې د دې هیواد په مطبوعاتو دې محدودیتونه نه لګوي د خبر تفصیل د اشوق الله رحیمزوی نه اوري
د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف وایي چې د آر ټي تلویزیوني شبکې او د سپنټک خبری اژانس په امریکا کې د زیات فشار لاندې دي دغه دواړه په امریکا کې خبرونې لري خو پیسې د روسیې حکومت ورکوي د آر ټي تلویزیون ویلي امریکا ترې غوښتي دي چې ځان د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او د خپلو کارکوونکو ټول شخصي معلومات ورسره شریک کړي د آر ټي تلویزیوني شبکې ویلي دي چې د دې فشار معنا ښایي دا وي چې د امریکا نه دی ووځي مسکو خبرداری ورکړی دی چې که په روسي مطبوعاتو فشار زیات شي دوی به په روسیا کې د امریکایي مطبوعاتو سره عینشان عمل وکړي اشوق الله رحیمزوی امریکا غږ واشنگټن
خبرونو ته ادامه ورکو او توقع ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ به د اکتوبر په 12مه نیټه اعلان وکړي چې د ده حکومت لا تر اوسه دا معلومات لري چې ایران د 2015 کال د اتمي موافقې پیروي کوي یا نه موږ دې ته منتظر یو چې څه به پیښ شي چې که دی د تهران د پیروي تصدیق ونه کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو برطانیا چین فرانسې روسیا او امریکا او آلمان د 2015 کال د جولای په میاشت کې د ایران سره مهمه موافقه وکړه چې ایران به د بین المللي اقتصادي بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اتومي پروګرام نه لاس اخلي چې په کلونو د تهران په خلاف لګول شوي وو د دغه اقتصادي بندیزونو په لرې کولو سره ایران په میلیاردو کنګل شوي پیسې بیرته لاسته راوړي او بازارونه یې خارجي پانګوالو ته پرانستل شول د ناټ په نامه په موسمي طوفان کې په درسته مرکزی امریکا کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي دي په داسې حال کې چې احتمال لري په راتلونکو ورځو کې به باران د امریکا پلو ته د طوفان بڼه غوره کړي د طوفانونو په علت چې فلوریدا، ټیکساس، پورتوریکو او نورې سیمې ځپلې دي، د امریکا اقتصاد ته تاوان اوښتی دی چې 3,000 کسان بیکاره شوي دي. د امریکا د کار او کارګر وزارت نن د جمعې په ورځ په خپل راپورټ کې ویلي دي چې د بیکارۍ اندازه د 4.2% ته راټیټه شوې ده، چې د یو د پاسه 2000 کال نه راپه دې خو دا د ټولو د بیکارۍ تر ټولو نه ټیټه اندازه ده. پولیس وایي دوی د تحقیقاتو د یوې برخې په حیث هغه موټر پیدا کړی دی چې دور پسې ګرځېدل، چې ټوپکوال سټیفن اپودوک د مندالی بی د هوټل په د 2/3 منزله په ډزو پیل وکړ، چې د موسیقي په کانسرت کې لږ تر لږه 50 ګډون کوونکي ووژل او په سلګونو نور ټپیان شول. بین المللي مبارزې ته چې غواړي اتومي وسلې له منځه ولاړې شي، د 2012 کال د سولې جایزه نن د جمعې په ورځ ورکړل شوله. د ناروې د نوبل د کمیټې مشر بیریت ریلیس اندرس اندرسن وویل له موږ په داسې نړۍ کې ژوند کوو چې د اتومي وسلو د استعمال خطر د پخوا له بل هر وخت نه زیات دی. د ائتلاف د سولې د جایزې خبر په داسې وخت کې ورکړل شولو چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ایران او شمالي کوریا ته د دوی د اتومي وسلو د قابلیت په باره کې ګواښ کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د کولرا د واکسین 90,000 ډوزه بنګلادیش ته استوي چې د روهینګا په کمپ کې د کولرا د خپرېدو مخه پرې ونیول شي. په دغه کمپ کې د میانمار او بنګلادیش د سرحد سره جوړ شوی دی. لږ تر لږه 500,000 روهینګایان مسلمانان له میانمار نه بنګلادیش ته راوړي چې په خپلو کلو کې د پوځ له ځپلو نه ځانونه بچ کړي. د سومالی د مالی وزیر وایي نړیوال وحشي صندوق ورسره د روان کال د ختمېدو نه د مخه د نوو اظهارو په چاپ کې ورسره مرسته کوي. آی ایم ایف منلې ده چې د سومالیا د حکومت سره مرسته کوي. د سومالی د مالی وزیر عبدالرحمن دوویل بیلی وایي آی ایف چمتو ده چې د دوی سره د پیسو په برخه کې مرسته وکړي. د وویل نورې منابع هم شته، مګر موږ به د بین المللي صندوق له لارې لاسته راوړو. د کولمبیا حکومت نه غواړي چې مهم سیاسي ګوند منحل کړي. د کورنیو چارو د وزارت نه طاق وایي د کولمبیا د خلکو حاکم ګوند د دغه هیواد سترې محکمې ته پیشنهاد کړی دی چې د کولمبیا د کمبودیا د محلي نجات ګوند منحل کړي. حاکم ګوند ادعا کوي چې سی این آر پی د حکومت د ړنګېدلو په دسیسه کې لاس لري. د سی این آر پی مشر کیم سوکا 13 میاشت د خیانت په تور انولون شو او د ده د نیول کېدو نه وروسته د ګوند د پارلمان نیمایي وکیلان له هیواد نه وتلي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. تر راتلونکو درې میاشتو پورې د سولې په حق له د کابل پروسې بله غونډه جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی وایي چې په کابل کې د سلوغې په 15مه د کابل پروسې په غونډه کې به د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادونو استازي یوازې د سولې په مسلې خبرې وکړي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې په کابل کې د سلواغي په 15مه د کابل د پروسې په غونډه کې به د نړیوال ټولنې او د سیمې د هیوادو استازي یوازې د سولې په مسله خبرې وکړي. ښاغلی حکیمی چې نن د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامه چی اماماتو سره په کابل کې د لوړپوړو چارواکو دوه ورځنۍ غونډو د پایلو په اړه خبرې کولې، ویل چې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې د سولې مسله هم شامله وه.
هر کس میخواست د پروسې سول یک چی داشته باشه. دوستای ما هر کدام ممکن است به نیت خوبی کارا میکنن.
خغلی حکیمی ویل هر چا غوښتل چې د سولې په بهیر کې رول ولري، زمونږ دوستانو به په خنیت ممکن دا کار کوو، خو مونږ ویل چې نه، نور پایتختونو ته یې نه پرېږدو. په همدې پایتخت کابل کې دی جوړ شي تر څو د افغانانو په خپلو لاسونو کې وي. لومړۍ غونډه یې سمو د وړاندې په کابل کې وه او ټولو پکې ګډون درلود. یو بریالی کانفرانس و. اوس رئیس صاحب اعلان وکړ چې د راتلونکي کال د جنوري په 15مه چې د سلواغې د 15مې ورځې سره برابره ده، په کابل کې یو بل غونډه یوازې سولې په تړاو جوړیږي. د افغانستان د مالی وزیر ویل چې په سیمه کې د سولې په برخه کې وړې رخې موقع پیدا شوي چې د همدې له امله جمهور رئیس غني دا پریکړه وکړه چې په کابل کې د سولې په تړاو دغسې یوې سترې غونډې کوربه شي. هغه هیله وښوده چې د کابل پروسې د نړیوال کانفرانس د جوړېدو تر وخته به افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو سره د سولې په برخه کې یو لوړ ګامونه هم واخلي. خو ښاغلي حکیمي په دې هکله نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د مالی وزیر هیله وښوده چې را روان کانفرانس کې به د سولې په تړاو بریالیتوبونه ترلاسه شي. افغان حکومت د روان هجري شمسي کال د جوزا په 14مه په کابل کې د کابل د پروسې په نوم د یو نړیوال کانفرانس کوربتوب کړی و. افغان حکومت په کابل کې د کابل د پروسې د نړیوال کانفرانس د جوړېدو هدف د بیلابیل هیوادونو لخوا د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو ترمنځ د همغږۍ پیدا کول او په یو مرکز کې د افغانانو په ملکیت او مشري دغو هڅو تنظیمول ښودلي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یوناما رئیس او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدام اچي اماماتو په دې خبرې ناڅه کې د سولې داسو د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د کابل د پروسې د کانفرانس څخه د ملګرو ملتونو ملاتړ څرګند کړ او ویل چې نړیوال ټولنه د هرې ممکنې لارې چې کېږي په افغانستان کې د سولې له هڅو ملاتړ کوي.
The Kabul process is a very very important undertaking of the Afghan government.
ښاغلي امامات وویل د کابل پروسه د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو ډیر مهم ابتکار دی. ولې مهم دی؟ ځکه چې دا یو پروسه ده چې افغانستان ته د سولې د بهیر د حرکت ورکولو موقع ورکوي. د افغانستان دی چې د دغو هڅو په منځ کې ځای لري او نورو هڅو ته به غوږ کېږدي او د سولې د هڅو د ارزولو وړتیا به ولري. دا چې په کومه بڼه د سولې بهیر ته حرکت ورکړل شي او دا د ټولو هیوادونو چې د جون په 6مه په تیر کانفرانس کې 6 هیوادونو برخه لرله ملاتړ هم له ځان سره لري. ممکن د سولې په تړاو به د نورو هیوادونو نورې هڅې هم وي، خو دا ټولې هڅې به د کابل پروسې د چتر لاندې راشي او دا ټولې هڅې به د افغان حکومت په مشرۍ ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما رئیس وویل چې نړیواله ټولنه هم د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د سولې د هڅو څخه د سیمې د هیوادونو ملاتړ او د سولې په هڅو کې د همغږۍ لپاره د کابل د پروسې د کانفرانس جوړېدل یو مهم ګام دی. خو دا کارپوهان دا ګڼي چې افغان حکومت لا هم د خپلو وسلوالو مخالفانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه ستراتیژي نه ده چمتو کړې. د کابل پوهنتون استاد محمد زلان امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې ستونزه دا ده چې د کابل پروسې کانفرانس په چوکاټ کې حکومت نشو کولای چې د سولې او د افغانستان د ټیکاو او سیمه ایز سیاست په اړوند باندې ځان ته ځنې کرخي او ټاکلي تګلارې رامنځته کړي.
تر څو چې دا تګلارې او پالیسۍ نه رامنځته شي، حکومت نشي توانېدلی چې پاکستان، ایران او منطقه د افغانستان په ګټو باندې راوڅرخي.
د کابل پوهنتون دغه استاد د حکومت په دنده کې مخالفتونه د ظرفیتونو ټیټوالی، فساد شتون او د سولې په اړه څرګندې پالیسۍ نشتون په کور دننه ستونزو کې یاد کړل او ویل چې دا کار سیمې ته د سولې په برخه کې د افغان حکومت د نه لیوالتیا پیغام ورکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې د افغانستان سره یې په اړیکو کې نرمښت راغلی او کوشش کوي چې د همدې میاشتې په 14مه په عمان کې د طالبانو سره یو ځل بیا د سولې د خبرو لپاره غونډه وسی. ښاغلی آصف دغه څرګندونې د امریکا ژغ اردو څانګې سره په مرکه کې کړي دي. زموږ همکار اشوق الله رحیمزوی د مرکې پښتو سوې بڼه تاسو ته دراوړې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې دوی په طالبانو هغه شان اثر رسوخ نه لري لکه څومره چې روسیا او نور هیوادونه پی لري. ښاغلی آصف په مرکه کې دا هم وویل که افغان چارواکي په دې خبر وي چې طالبان د پاکستان په کومه برخه کې دي، د هغوی د پوځ سره دي په ګډه په عملیاتو کې برخه واخلي.
We have already offered the Afghans 3 days back when Chief of Staff was in Kabul. We offered them that
د پاکستان د پاوز لوی رئیس چې درې ورځې وړاندې افغانستان ته تللی و، افغانانو ته یې دا خبره کړې وه چې د طالبانو د ځای ځایګي په حقله معلومات مره کوي، موږ ته یې راوښیي چې چیرته دي او په هلیکوپتر کې راسره کښېنئ، موږ به ورشو او په ګډه به یې له منځه یوسو. افغانان کولی شي په دې کې زموږ سره په ګډه کار وکړي، خو بې ځایه تورونه نور د منلو وړ نه دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې طالبان اوس په پاکستان همدومره باور لري لکه څومره چې امریکا یې لري. خو ښاغلی آصف وایي چې د همدې میاشتې یعنی د اکتوبر په 14مې د عمان په پایتخت مسقط کې د طالبانو سره د سولې د خبرو یوه بله هڅه هم کوي. په دې غونډه کې به څلور واړه خواوې برخه واخلي چې هدف یې ښایي افغانستان، پاکستان، امریکا او پخپله طالبان وي. خواجه آصف وای چې د پاکستان د مری په خار کې د طالبانو سره د خبرو پر مهال که د هغوی مخکنی مشر ملا محمد عمر نو مړ شوی اوس به په دې خبرو کې په کافی اندازه پرمختګ شوی وای. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر همدارنګه وویل چې د ملا عمر مړینې د سولې خبرو ته غټ زیان ورسوه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دا ومنله چې په طالبانو د هغوی اثر رسوخ کم شوی.
At least for our influence on Taliban, so there's a mistrust. They do not perhaps they have more influence from other
دلته به باوری ده منګ په هغوی دومره اثر رسوخ نه لرو لکه څومره چې د سیمې نور هیوادونه لري. افغانستان او پاکستان ترمنس دوه اړخیزی اړیکې بیا پیل شوې دي او منګ په دې کې د امریکا د منځګړتوب او همکاري تملرو. د پاکستان د پاوز لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا د همدې ونې په سر کې افغانستان ته تللی و او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې وکتل. داسې هم ویل کېده چې ښایي ښاغلی غنی په دې نږدې راتلونکي کې پاکستان ته سفر وکړي، خو د ارک د ویان یو مرستیال امریکا غږ ته تایید کړله چې ښاغلی غنی په اوس وخت کې پاکستان ته د تللو نیت نه لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې د دې ولایت د چورې ولسوالۍ د سقوط خطر له منځه تللی او د قاطع ماموریت د هوایي بریدونو په ترڅ کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي. وسلوالو طالبانو د چورې ولسوالۍ د سقوط لپاره له تیرې یوې اونۍ راهیسې بریدونه پیل کړي وه چې د چارواکو په وینا یاد بریدونه پر شا تمبول سوي دي. خبریال عزیزالله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
د روزګان امنیتي مقامات وایي چې د چورې په ولسوالۍ کې د قاطع ماموریت د الوتکو په ملتیا د مځکني او هوایي عملیاتو په ترڅ کې له پرون ورځې راهیسې د دولت 40 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي. چارواکي زیاتوي چې په وژل سوو کسانو کې پاکستاني او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع هم شامل دي. پر چورې ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له تیرې اونۍ راهیسې ډله ییز بریدونه وکړه چې په ترڅ کې 9 تنه افغان سرتیري ووژل سول او 8 تنه نور پکې ټپیان سول. د روزګان امنیه قومندان مل پاسوال رحمت الله صدیقي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د سقوط خطر اوس له منځه تللی او تر 4 کیلومتره پورې د ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ساحه هم د عملیاتو په پایله کې پراخه شوې ده.
چور په ولسوالۍ کې موجود و د رحمتالله جواب ورته ورکړل شو. دا هم زموږ مسله کوو چې هغوی قواوې او حمایت یې کړه چې دوی مراقبات معذرت او
د غراز د چوری ولسوالۍ د جګړو له کبله د ځای چرواکو په وینا تر 15 زره زیاتې کورنۍ هم د جګړو له کبله بې ځای سوي دي. د چوری ولسوال امین الله خالقي امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د کورنیو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل سوې خو لمړنیو بشري مرستو ته سختې اړتیاوې لري.
دا کله چې چې دا په مکمل ډول طالبانو په خپل زور دي شړلې دي ورور دي په خپل نه راځي په زور یې ماجر کړی دي یو ځای باندې اطراف ته تللي دي.
چوره ولسوالی د روزګان په ختیځ 18 کیلومتره فاصله کې پرته ولسوالی ده چې ځکنی لارې له تیرو 2 کالو راهیسې له ولایتي مرکز ترینکوټ سره تړلې دي. په ټولیزه توګه د روزګان د مرکز او ټولو شپږو ولسوالیو ترمنځ ځکنی لارې له تیرو 2 کالو راهیسې د تګ راتګ پر مخ تړل سوي او د ترینکوټ کندهار لویه لاره هم تل د نښتو شاهده وي. وسلوالو طالبانو د روزګان د چوری ولسوالۍ د نظامي عملیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. او د هم د دې خبرونه یو مرکه د خیبر پښتونخوا سوابي ولسوالۍ فعال ګلالی اسماعیل نړیواله جایزه ګټلې ده. هغه دا جایزه د هند د وجل سوي خبريالې سره په ګډه هغه ته دا جایزه د هند د وجل سوي خبريالې سره په ګډه ورکړه سوې. میرمن ګلالی د خپل فعالیتونو په حق له د امریکا ژغ دی وی رادیو سره په مرکه کې داسې وویل.
ظاهری خبر دا چې د انتخابسندی خلاف خبره کې د انتخابسندی چې کم پالیسیانو پوجا باندې کم ریاستی پالیسیانو پوجا باندې دا سوچ موجود دی دهشتګردي موجوده ده چې هغه باندې ګوتې اوچتې نو مشکلات هم راځي پاکستان کې خو یو جنرلي موږ دا کتلي چې سول سوسایټي هغه خلک چې کوم آواز اوچتوي هغوی د پاره ځایونه تنګیږي قانون سازي کېږي د هغوی خلاف چې هغوی آواز اوچت نه کړلی شي مونږ ته هم داشان ډېر وختونه راغلل چې دمکیانې راته میلاو شولې پروپاګنډې راپسې کېږي حمله راباندې ډېر ځله راباندې حملې شوي دي په کور باندې ډزې شوي دي ډېر ځله خو اور د هغې بوجه باندې مونږ مسلسل لکه د مهاجرانو په شان د ژوند تیرو کله د یو ځای نه بل ځای ته بل ځای ته مسلسل یو نقل مکانیز مونږ روانې د سیکورټي بوجه باندې هغې بوجه باندې مونږ کور والا هم ظاهر خبر ده هغې ژوند هم اثر انداز شوی دی ځکه چې زما د سیکورټي دپاره زما ټول کور والا ما سره د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو مشکلات خو دی خدا هم زه ویل غواړم چې که چېرته مشکلات دي نو هر ځله چې پروپاګنډا وشي هر ځله مونږ ته دھمکي ملاو شي یا حمله وشي نو هغه مونږ ته دې خبرې یو ګارنټي اور یقین دہانی راکوي زمونږ د کار اثر شته په معاشره کې په خلکو باندې او ځکه مونږه درولو کوشش کیږي نو مونږ ته هغه سر لا همت ملاویږي او مونږ خپل کار نور هم زور سره شروع کوو او مونږ صرف ځوانانو سره امن باندې کار کوو اوس مونږه د پاکستان او د افغانستان دواړو ځوانانو سره کار کوو نه لږو خلکو سره کار کوو ډیرو سره کار کوو دا حق جدوجہد زمون د کور دنه نه شروع کیږي زما هر خزه هر جنې ته دا پیغام دی چې خلق دې ته مو پرېږدې معاشره دې ته مو پرېږدې چې غي ثقافت مذهب او اخلاقیات ستاسو خلاف استعمال کی ستاسو د حقوق غصب کولو لپاره استعمال کی دا معاشره به مونږ جوړو ثقافت زمون د لاس جوړ کړي سیس دې نه ډون نو ځکه ثقافت مو پرېږدې چې غا ستاسو حقوق ډیفاین کی تاسو به ثقافت تعریف کوی چې ثقافت څه ته وي دا ډنډې دا چې مذهب ثقافت او د اخلاقیات درې ډنډې زمون خلاف استعمالیږي دې ته به تاسو د دې خلاف به تاسو درېږي زمونږ هر عامه ښځه یو هیرو ده زمونږ خپلو میندو ته وګورو هر مور د خپل لور دپاره یو جدوجہد کوي مور خپله سبق نه ویلی خو هغه د خپل لور دپاره یو جدوجہد کوي چې دا د سبق ویلی شي زمونږ په معاشره کې هر موجوده ښځه کې ماته یو هیرو ښکارېږي ځکه چې ما په هر عامې ښځه کې دا صلاحیت کتلی دی چې هغه د خپل راتلونکي لسل نسل د حقوقو دپاره جدوجہد کوي په کور کې هغه به ټول په ټول حقوق خو وانغستلې چې د خپل ماشومانو دپاره د خپل کورول دپاره
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په امریکا کې د همدې تیرې یکشنبه په شپه یو وسلوال په زرګونو خلک چې د موسیقي په یو محفل کې راټول شوي وه ډزې وکړې او په برید کې نه 50 کسان ووژل شول او د 50 څخه زیات ټپیان شول. د امریکا ژغ خبریال کارل پیرسن په خپل رپورت کې دې ته کتنه کړې ده چې ولې خلک دغه شان ناوړه اعمال کوي. د رپورت تفصیل د عاشق الله رحیمزوی څخه واوري.
د لاس ویګاس په ښار کې خلک د محلي موسیقي اوریدو ته راټول شي ول چې یو ناڅاپه ډزې وشولې. پولیسو خلکو ته خبرداری ورکړ چې په میدان کې یو څوک ډزې کوي. د برید نه وروسته چارواکو او عامو خلکو هماغه څه وکړل چې پخوا هم شوي دي. د مثال په ډول جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ملت ته وینا وکړله او امر یې وکړ چې په ټول هیواد کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي. د برید کوونکي ورور هم ویلي دي چې په دې خبر یې ټکان خوړلی او هک پک حیران شوی دی. په امریکا او نړۍ کې د یو کس لخوا په ډله ایزه توګه د خلکو د وژلو قضیې دومره زیاتې شوي دي چې د رواني ناروغیو متخصصینو د دغو قاتلینو په هکله د معلوماتو ثبتول پیل کړي دي. دوی وایي دا کار په دې خطر کوي چې معلومه کړي دغه کسان د یو بل سره څه ډول مشابهتونه لري. یو تن ارواپو ریډ مولای چې په عدلي طب کې پخه تجربه لري امریکا غږ ته د هغو کسانو په هکله چې په ډله ایزه توګه یې خلک وژلي دي داسې وویل.
We find that these individuals typically have more in common.
د کوم معلوماتونه چې موږ د دغه بریدګرو په اګل راټول کړي دا راته معلومه شوه چې دا غوي کړوړ تر ډیره هدا یو شان دي او ډیر فرق نه لري.
خاغلی مولای وای کوم کسان چې دا شن بریدونه کوي رواني یا عصبي ناروغي لري او اکثره وخت ناري نه وي. شخصي ژوند هم ډیر ګډوډ وسی او دا وجنې په ټولنه کې د ځان لپاره د حیثیت د ګټلو په خاطر کوي. خاغلی مولای امریکا غاک سره په مرکه کې دا هم وویل چې دا کسان خای ادعا وکړي چې د بیلابیلو دلایلو په خاطر خلک په ډله ایزه توګه وژني خو هغه وایي حقیقت داسې نه دی.
Often times The pathway to violence begins with a personal grievance.
اکثر وا خلق په خپل شخصي ژوند کې د جنجالونو په خاطر تشدد خواته مخه کوي او دا کار د دریو دلایلو په خاطر کوي. اول دا چې په ژوند کې کوم غړ تاوان کړی وي، دویم دا چې د کوم کار په خاطر شرمنده شوی وي، او دریم یې په هغه کسانو غوسه ده چې دی فکر کوي په ژوند کې تاوان او شرمندګي یې د همدوی د لاسه ګاللی.
کارپوهان همدارنګه وایي چې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژل کېدو، د پیښو د زیاتېدو دوه مهم عوامل دا دي چې لومړی خلک کولی شي په اسانۍ وسلې واخلي، او بل علت یې ټولنیز مدوات لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نور دي. دوی وایي کله چې خلک په ټولنیزو رسنیو کې وګوري چې یو قاتل څنګه په خلکو موټر خیجوي، لکه تیر کال یې چې په فرانسې کې وکړه، برید کوونکی یو دم مشهور شي او نور خلک هم غواړي چې د هغوی په شان اعمال وکړي او شهرت وګټي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی په څېړنو کې معلومه کړې ده چې په دې تیرو څو کلونو کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژل کېدو پیښې درې چنده زیاتې شوې دي. د متحده ایالاتو د امنیتي ادارو مسؤلینو تر اوسه دا نه ده معلومه کړې چې 46 کلن سټیفن پډاک ولې د یکشنبې په شپې 950 کسان ووژل او د 500 زیات یې ټپي کړل. د پډاک ورور مطبوعاتو ته ویلي دي چې هغه ښه ژوند درلوده او د جایدادونو کاروبار یې کاوه. په امریکایي مطبوعاتو کې دا هم خپاره شوې دي چې سټیفن پډاک 2 میلیارد ډالر درلودل، هغه قمار وهه او ګڼ شمیر وسلې هم ساتلې وې. چارواکو د هغه په کور او هوټل کې چې دی پکې وسیده او د همدغه ځاینه یې په خلکو ډزې کړې وې، د 150 زیاتې بیلابیلې وسلې هم ترلاسه کړې دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک بیکار دي. دا بیکاری نه یوازې د خلکو دپاره جنجالونه پیدا کوي، بلکې ټولنې ته هم تاوان پېښوي. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریالي لیمې نیازی څخه واوري.
یو له هغو ستونزو چې په افغانستان کې خلک ورسره لاس او ګریوان دي، د بیکارۍ شتون او د بیکاره وګړو پراخ حضور دی. د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیات شمیر هغه کارکوونکي چې په خوابه په ګډو ادارو کې کار کاوه، اوس د بیکارۍ له ستونزې سره مخ دي، او د کار مارکیټ د پخوا په نسبت رالوېدلی ګڼل کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6.5 میلیونه کسان په کار بوخت دي، خو پاتې 1.9 میلیونه یې یا مطلق بیکاره دي او یا کار نه لري. د دغه وزارت ویاند عبدالفتاح اشرت احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
کارز وک لرو لاتری میلیون انا شافواش تقریبا مشتقی میلیون دیدی مصروف دی او تقریبا مجموع که تقریبا یو شاریه نه میلیون در غفیر منگ بیکار یا هم کم کار کسان دارم.
کچه هم کار او طولانیزو چار وزارت وایی د پروسه کال په پرتله د بیکاری په کچه که 6% کمواله راغله دی. خود کارگرانو ملی اتحادیه لا هم وایی چه حکومت د بیکاری په برخه کې خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د کارګرانو د ملي اتحادیې مرستیال غلام علي بریال نن چهارشنبه یوې خبري غونډې ته چې لسګونه کسانو پکې ګډون کړی و وویل
پیشنهادات مشخص را په خاطر کاهش بیکاری
موږ د وزګارتیا د کچې د کمولو لپاره حکومت ته خپل طرحې او وړاندیزونه ورکړي دي. که حکومت یې د حل لارې پیدا کړي ښه، کنا موږ به سرکونو ته ووزو او خپل مدني حق څخه به ګټه واخلو.
از حق مدني خود استفاده میکنیم.
کابل میشت پیغل زرلخت په هندون خلاص کړی دی، خو اوس بیکار ده. دا د خپل بیکاری په اړه داسې وایي
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اوسنۍ ټولنه کې د ځوانانو لویترینه ستونزه د دندې موندل دي، او دا ډېر یو په یو لوی ستونزمنې پروسې باندې بدله شوې ده. د دې لپاره زما هم زه د یو ځوان په حیث باندې زما هم لویترینه ستونزه د مناسبې دندې د هغسې دندې چې ما لیاقت او استعداد سره سمون لري، همدغه زما لویه ستونزه ده چې نه پیدا کېږي په سختي باندې.
د کارګرانو ملي اتحادیه په داسې حال کې بیکاری شکایت کوي چې د شنبه په ورځ افغان ولسمشر له ځوانانو سره په کتنه کې اعلان کړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې د ملکي خدمتونو 15,000 بستونه او په را روانه یوه میاشت کې 8,000 د ښوونکو بستونه به اعلان شي. بلخوا د افغانستان د اداري اصلاحاتو کمیسیون نږدې 100 پوستونه اعلان کړي دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ دا خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو اورئ.